لپاره معیاري خدمات کوي.
زما پوښتنه هم دا وه جناب امیدي صاحب، جناب امیدي صاحب زما پوښتنه هم دا وه چې تاسو د ولس د روغتیايي چارو د کمیسیون غړی یاست، آیا د خصوصي څانګې خدمات په دغه روغتیايي برخه کې په تیره د کووید 19 په برخه کې او په ځانګړي ډول د تشخیص په برخه کې معیاري خدمات لري که نه لري؟ تاسو ترې راضي یاست؟
تشخیص پی سی آر کوي خو اوس په ټوله دنیا کې کلینیکل ٹرائل یا د کلینیکی اعراضو علائم یا د کلینیکی نښو نښانو له مخې مریض تداوي کوو. هغه مریضان چې شدید ستوني درد، ټوخی، د اکسیجن کمښت، تابندي، د عضلاتو درد، د اسهالاتو تخشکي، نو دا چون پانډمي ده او په پانډمي کې د طب علم حکم کوي یا اپیدمیولوژي دا حکم کوي چې په پانډمي کې په یو هیواد کې چې کله کورونا یا په امراض د طاعون یا مرت او یا مرت نورې ناروغیو اعراض او علائم په هر چا کې پیدا شوه، نو هغه دې کاملا خپل ځان باندې د دې اطلاع وکړي چې زه کورونا یم، یعنی پانډمي ده په هیواد کې. نو په همدې اساس د عامې روغتیا په همکارۍ او د سکتور خصوصي د دې طبي او اخلاقي جرأت له نامو د ولس استازي په توګه زه مننه او درناوی کوم چې نن د کابل او په ولایتو کې ډېری خصوصي شفاخانې د کووید 19 لپاره خدمات کوي. پاتې شوه د معیاري بودن. په افغانستان کې ډېرې کمې شفاخانې دي، خصوصي شفاخانې، چې حد اقل ټول معیارات نه حد اقل معیارات پوره کوي شي، او ډېرې کمې شفاخانې دي چې هغوی د WHO د لابراتوارونو ستاندردونو مطابق لابراتوار حد اقل معیارات مطابق پوره کړي. په ټول افغانستان کې نه په دولتي کې شته او نه په خصوصي کې د WHO د ستاندردونو مطابق مونږ کوم روغتون لرو او کوم نه لابراتوار لرو. خو د کورونا د مریضانو دپاره جناب شفاخ ته غریقي دلته ده، دا یو تخنیکي موضوع ده چې ډاکټر یې کولی شي ښه تحلیل کړي. د کورونا دپاره مونږ عارضي تداوي کوو، د نښو نښانو تداوي کوو، ټوخی تداوي کوو، تبه تداوي کوو، د زندر تداوي کوو، اسهال تداوي کوو، د اکسیجن قلت یا د اکسیجن سچوریشن یا د اکسیجن غلظت چې په وینه کې ښکته راځي ډاکټران هماغه تداوي کوي، او تر هغې چې د مریض د وجود معافیت لوړ لاړ شي او دغه کووید 19 هغه خپل پریود یا خپل اعراض علائم ونه پوره کړي، نو ډېر مریضان د خصوصي روغتونونو نه راځي.
ډاکټر صاحب راپورونه خپاره سول چې د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په کووید 19 سخته دي، ستاسو معلومات څه دي؟ دغه څومره غړي دي د ولسي جرګې؟
جناب شفق صاحب، دا باید دارالانشا د ولسي جرګې د صحت کمیسیون سره رسمي ارقام شریک کړي، چې بدبختانه تر اوسه پورې ډېری وکیل صاحبان دې ته نه دي حاضر شوي چې ثبتنام وکړي چې ما د کورونا د کووید 19 ناروغي تېره کړه یا یې د تېرېدو په درشل کې یم. خو الحمدلله ټول وکیل صاحبان ښه دي او تر اوسه پورې تالار کې نصاب پوره کېږي. تر څومره چې زه تماس ورسره لرم، یعنی ډېرو زیاتو وکیل صاحبانو کووید 19 ناروغۍ ته ماتې ورکړې ده.
بله، او به حمیدي صاحب د عامې روغتیا د وزارت او په مجموع کې د حکومتي دستګاوو او په ځانګړي ډول د عامې روغتیا وزارت برخورد یا چلند له کووید 19 سره څنګه دی او خدمات تر اوسه پورې چې کړي دي تاسو ترې راضي یاست؟
په اوایلو کې په ولایاتو کې په مرکز کې په مجموع کې که ډاکټر وو که عالم وو که ملا وو که وکیل وو که وزیر وو ټولو د دې ناروغۍ نه د یو وحشت او دهشت په فکر ډېر زیات تېرېدل، حتی کورونو ته یعنی وظیفو ته چپخانو ته په سکتور خصوصي کې او په سکتور دولتي کې صحي طبي سیستم نه ډېرو ډاکټر صاحبانو فرار وکړ چې مونږ په خواله رسنیو کې له ډاکټر صاحبانو نه هیله وکړه چې ګوري د نن د افغانستان ملت تر ټولو زیات ضرورت تاسو ته لري، راځئ چې د دې مبارزې لپاره په لومړۍ کرښه کې د کووید 19 ناروغۍ سره مبارزه وکړو. زما په یاد دي زه یو شپه افغان جاپان شفخانې ته لاړم، مریضان ډېر زیات وو، نرسان هم نه وو، ډاکټر صاحبان هم نه وو. ما له چارواکو نه پوښتنه وکړه، له مسؤلین نه، دوی وویل چې مونږ یو ورځ ډاکټر استخدام کړو بله ورځ ډاکټر صاحب فرار کړی. خو خوشبختانه په افغان جاپان کې او په علي جنا شفخانه کې او په ولایتو کې د برها تماسونو او همکاریو او د عامې روغتیا او د ولسي جرګې د صحت کمیسیون د برها تماسونو په نتیجه کې ډاکټر بان بیرته آماده شول. هغه بیم او ویره چې ورته راول له منځه لاړل او خدمات ښه شول.
ولی ڈاکٹر صاحب پائن حال کہ دا کووید 19 لبودیج سخا دا ہائفومائل یا دا فساد خبر ہم کی گی دیکھی سمرت نظارت کرے اتنے معلومات لڑائی
جناب شفق صاحب لکه څنګه چې په اجرایه قوه کې د هر وزارت لایحي وظایف معلومه ده چې د عامې روغتیا وزارت به صحي خدمات عرضه کوي. د صحت کمیسیون وظیفه دا ده موږ د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د کیفیت او د صحي خدماتو لپاره په طبي وسایلو باندې دار وکړو. دا چې په وزارتونو کې یا په عامې روغتیا وزارت کې مالی فساد شوی له دې نه زه سترګې نه پټوم او زما کلک انتقاد هم همدا ده. زما هیله د ولسي جرګې د تفتیش د کمیسیون او د مالی او بودیجې د کمیسیون نه مې هیله دا ده چې هغوی خپل پلاوی وټاکي د عامې روغتیا په وزارت کې ټولې مالی چارې تفتیش کړي ځکه دوی مطلقي خلک دي. زه من هیڅ یو ډاکټر نه په تدارکاتو باندې پوهېږم نه په خریداری باندې پوهېږم نه په مارکیټ باندې پوهېږم. مګر زه چې کله یو شپخانې ته لاړ شم د شپخانې ټول خدمات په 15 دقیقو کې زه ارزیابي کولی شم. د مسلک له مخې او د کمیسیونونو د وظایفو له مخې په فساد باندې د مالی فساد باندې زموږ څار ډیر نه ده. زموږ څار صرف زموږ نظارت د صحي خدماتو نه ده.
بله ډیره مننه جناب ډاکټر صاحب حمیدی کورم ودان.
مننه خوشاله سره یو.
تاندې تانګې د ځوانانو خبرونه جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د هغه ځوانانو په اړه غږیږو چې د خپل ستونزو د حل لپاره تعویزونه کوي. خو آیا د تعویزونو کول د دې ستونزې حل کوي؟ په دې اړه به د یو تعویزګر له حاله خبر شي، ورپسې به د یو ارواپوه او ورسره به له یو ډاکټر او ملا څخه هم واوري چې دوی په دې اړه څه وایي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه مسکا هوته کې وړاندې کوم.
فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي.
کوشش وکړم یوه مرز مې راشته باشه.
د خلکو د بربادی لامل شوی دي نه د خلکو ته د ښه ژوند.
ولې سړی یو صاحب ته ورځي، ولې سړی خپل پیسې بې ځایه مصرفوي؟
جانان را نه لاړو سمونا تو زندگی له ونیا تعویزونه کو
په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې ګڼ تعویزګر او فلکتون کې شته چې هر ورځ بشمیر ځوانان ورزي او د خپل ستونزو د حل په خاطر تعویزونه او ساختونه ترې اخلي. دا د ترڅنګ دوی ځوانانو ته مختلف شیان دموي او په دې خاطر له ځوانانو ډېرې پیسې هم اخلي. د میدان وردګو اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي دا دوی په سیمه کې اوس هم ځوانان د خپل ستونزو د حل په خاطر تعویزونه کوي.
زموږ په سیمه کې اوس هم ځینې خلک دا کار کوي او فکر کوي چې په دې تعویزونو باندې زما کار کیږي. لکه څو رقم تعویزونه شول، یو دا چې مثلا ځینې خلک ناروغي ولري، ځینې وخت بیا ځینې نور ستونزې کنا، ځینې کورنۍ مشکلات وي په دغه برخه کې یا له چا سره څه تار لرل وي، په هغه وخت کې توکي تعویزونه کوي.
په کابل ښار کې ډیر تعویز لیکونکي شته چې همدغه کاروبار دی او ځینې خوې دوکانونه هم لري. د کابل په زاړه ښار کې له داسې یو تعویز لیکونکي سره مخ شوم چې د خلکو د جذبولو لپاره یې په ښار کې لوحې هم لګولې وي. دغه تعویز لیکونکي چې د څو شیبو لپاره ورسره کیناستم ویلې بشمیره خلک ورته راځي او هر ډول دمونه او تعویزونه کوي. راځئ د ده د خبرو ځینې برخې واورو چې ځوانانو ته یې کړي.
مرض می داشته باشه، مصرف شب خواب حکیم حاکیم می بینه، عجیب غریب می بینه، دیگه مرفون تاویز شبیه گرد شبه و دیگه تاویزی که تبا نگر باد از او
دې تعویزګر هغه ځوان ته چې وزګار وو ویلي تعویزونه پرې شوي، او هغې نجلۍ ته چې ورته ویلي کوژدنې په بهر کې دی او یو نیم کال وشو چې دې ته نه راځي او واده نه ورسره کوي، وویل چې مهر موره به ورکړي خو 4000 افغانۍ شکرانه به ورکوي. کله مې چې د ده کتابونه وکتل، یو یې د دري ژبې شعرونه وو او بل یې هم د پښتو ژبې د زده کړې کتاب و چې سالم محمد خان لیکلی وو او د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د پوهنې وزارت چاپ کړی وو. خو جالبه دا وه، کله مې چې له تعویزګر څخه وپوښتل په پښتو پوهیږي، ځواب یې نه و. یا تعویزګر چې په خپله سیمه کې د آغا صاحب په نوم مشهور دی، لیک لوست هم کولای نه شي. خو یوازې دی نه دی، بلکې د ده په څیر په سلګونو تعویز لیکونکي شته چې هره ورځ ځوانان ورزي او باور پرې کوي چې د دوی په تعویزونو او دمونو به یې ستونزې حل شي. د دې موضوع په اړه مو د ټولنیزو شبکو کارونکي هم پوښتلي، د دوی ځینې نظرونه مسکا هوتک راوروي.
شفیع الله فاروقی لیکي، تعویزګر له خلکو سره چلونه کوي او پیسې ترې وهي. اول خدا خبره ضرور درته کوي چې په تا چا کوړی کړي، بیا نو غیب ویل شروع کړي. د معدې مرض لپاره شیدې، د اعصابو لپاره ګبین، بادام، پسته او نور شیان دموي چې بېله دمه هم دې ناروغیو ته ښه دي. دا کارونه زیاتره هغه خلک کوي چې خپله به یې لمونځ او دست هم نه ویزده. زاهد سمدزی وایي، زموږ دوخه یو تعویزګر و. یو ځوان ورته وویل چې د پلانی په لور تعویز راته وکړه. تعویزګر ورته وویل نو په اړه یې معلومات راکړه. دی چې صفت ورته کړی و، څو ورځې وروسته یې خپل زوی ته هغه نجلۍ غوښتې وه. نصیر احمد شهاب لیکي، د کابل ولایت یوه سیمه ده، هلته چې تعویزګر ته ورشي نو درته وایي چې د 2 روپیو والا تعویز درته وکړم. محمد نبی همت لیکي، زموږ کلیوال دی، الف او بی نه دی زده خو خلکو ته تعویزونه کوي. یا خدا چې تر 30000 کمی روپۍ نه غواړي، بل دا شان غواړي چې یوازې د ته معلوم وي، لکه د لیوه غاخ، د هوسۍ پوستکی. بیا یې دوکان هم درخی چې ورشه په پلاني ځای کې پیدا کیږي. تجارت یې ښه روان دی.
دا کونړ اوسیدونکی میرسلام مجاور تعویز لیکل د ډیرو تعویزګرو لپاره یو تجارت بولی، او په دې باور دی چې دغه خلک په ډیرو مواردو کې د دې پر ځای چې د خلکو ژوند ښه کړي خرابوي.
تجارت ته بزنس ته همدا د روزي ګټلو یو لار ده، هغه په دې نه ده چې کار کیږي. کله د لیدل د چا سره په شر کې مرسته کړي ده همدا غسړي منګه او تاسو ګورو د فرخنده مسله داسې نور ډیر داسې مثالونه شته چې د خلکو د بربادۍ لامل شوی دي، نه د خلکو ته د ژوند.
تعویزګر ځوانانو ته په کاغذونو کې څاښتونه لیکي، او یا هم د خوردې په نوم خاوره او داسې ډیر نور شیان ورته دموي چې خوړل یې ښه نه وي. خو دا چې د دغو شیانو خوړل کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کوي، له ډاکټر محبالله زغم څخه یې اورو.
یو خو